امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنایم په روانه خبرونه کې به درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه واورو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان بانک وایي په تیرو 11 کلونو کې 140 میلیارد زړې افغانۍ د استعمال له امله سوځولې دي. په پاکستان کې یو محکمې د هند یو تبه د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړ او په سومالی کې ځانمرګي برید شوی دی. دوه پوځي ډګروالان پکې وژل شوی.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات دوام لري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي هغه وکیلان چې له 20 ورځو ډیره غیر حاضري ولري امتیازونه او معاشونه به یې وګرځول شي او له کلونو هلو ځلو سره سره بیا هم افغانان د ماینونو له جدي خطر سره مخ دي. ولې د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورئ. قدرمنو اوریدونکو، مرکه او نور رپورټونه وروسته خبریږي. اوس تر عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال ټوبي لنزر وایي په 2014 میلادي کال کې په افغان ماین پاکونکو شل حمله شوې دي چې نه ماین پاکونکي پکې وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د دفتر یا یوناما مرستیال وویل چې تر ټولو زیات اندېښنې وړ خبره ده چې روان تاوتریخوالی لا هم د ماین پاکۍ کارکونکو ته ګواښونه پیدا کوي. دویناما دغه چارواکي په افغانستان کې د بشري مرستو رسونې کارکونکو ته هم د ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د ماین پاکۍ د برخې بشري مرستو رسونکو ته ګواښونه زیات شوې دي. په دې حق لمرکه لګروستا په همدې خبرونه کې اوري. د ننګرهار ولایت اچین پولیسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. ولایتي مقامات وایي چې د عملیاتو له پایل نه تر دې دمه پورې 140 د داعش وسلوال وژلي دي. داعش ډلې تر اوسه دغه تلفاتو په اړه مطبوعاتو ته څه نه دی ویلي، خو په سیمه کې عام خلک وایي چې د هوایي بمبارۍ له وجې کورونه ړنګ شوي دي. بشپړ راپور په همدې خبرونه کې لګروستا اوري. د افغانستان بانک چارواکي وایي په تیرو 11 کلونو کې دغه بانک 140 میلیارد زړې افغانۍ چې نږدې 800 میلیونه امریکایي ډالر کېږي د ناوړه استعمال له امله سوځولې دي. د افغانستان بانک دویم مرستیال قسیم رحیمی نن په کابل د دې سبس په سیمه کې د 308 میلیونه زړو افغانیو د سوځولو پر مهال د خلکو لخوا د پیسو پر استعمال انتقاد وکړ او زیاته کړه چې په افغانستان کې له پیسو نه سمه ساتنه نه کېږي. په پاکستان کې یو محکمې د هند یو تبه د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړی دی. د پاکستان نظامیان وایي چې محکوم شوی کس کلبوشن یادف نومیده او هغه یې تیر کال د بلوچستان په حالت کې نیولی. د هند حکومت مني چې یادف د دغه هیواد د سمندري ځواکونو پخوانی عسکر و، خو پر هغه د جاسوسۍ تور نه مني. پاکستان بیا وایي چې یادف په خپل جرم اعتراف کړی. تر اوسه د دغه هندي وګړي د اعدام نیټه نه ده ټاکل شوې. د سومالی په یو پوځي اکاډمۍ کې ځانمرګ برید شوی. لک تر لګه 15 اسکار پکې وژل شوی او لسګونه نور ژوبل دي. د پوځ یو سایمن صاحب ډګروال عبدی حسن وایي په وژل شوو اسکرو کې دوی نظامی ډګروالان او د پوځي اکاډمۍ تر ټولو مشر روزونکی دی. ډګروال حسن وایي ځانمرګ برید کوونکي نظامی کالی اغوستي ول او نن د دوشنبه په ورځ پوځي اډې ته تر ننوتلو وروسته یې د اسکرو او سایمن صاحبانو په منځ کې چې د روزنې نه وروسته د ونې سوري ته ناستول په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد چولې دي. د الشباب سخت دریزه وسله والې ډلې د برید د کولو ادعا کړې ده. د استرالیا حکومت وایي دې ته چمتو دي چې هند ته یورانیم صادر کړي. استرالیا او هند تقریبا درې کاله وړاندې په دې حق له تړون لاسلیک کړی و، خو د استرالیا پارلمان هند ته د یورانیمو د صادرولو تړون اوس ومانه. د هند صدر اعظم نریندر مودي د استرالیا د صدر اعظم ملکولم ټرنبول سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي په سکتور کې همکاري مخ په زیاتېدو ده. هند همدا اوس د شلو نه زیاتې اتمي بټۍ لري او صدر اعظم نریندر مودي د خلکو سره ژمنه کړې چې تر 2019 کال پورې به ټول هند ته برېښنا ورکړي. ښاغلی مودی د خپلې د ژمنې د پوره کولو لپاره یورانیم ته اړتیا لري او د سرلیا حکومت وای په دې خاطر هند ته یورانیم صادروي چې د سولې زو مقاصد لپاره به ترې کار واخیستل شي. په هند کې شاوخوا 400 میلیونه خلک اوس هم برېښنا نه لري. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایتالیا کې غونډه لري. په غونډه کې د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ ګډون کوونکي په دې بحث کوي چې د کیمیاوي وسلو د برید نورسته امریکا په روسیې نظامی اقدام وکړ. ګډون کوونکي په دې غږیږي چې څنګه په روسیې فشار راوړي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره د روسیې ملاتړ لري کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د ټولو هغو کسانو سره د حساب او کتاب کولو لپاره چمتو ده چې د بیګنا خلکو سره ظلم او زور زیاتی کوي. د هسپانیې د بارسلونا په ښار کې یو روسی تبا پیټر لفاشوف د امریکا د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو په شک نیول شوی دی. په اسپانیا کې د روسیې سفارت یو ویاند دغه کس نیول منلی دی. خدای نه دی ویلي چې هغه په کوم دلیل توقف شوی. د رپورټونو له مخې هسپانوي مقاماتو د کمپیوټرونو د دغه متخصص تر نیولو مخکې په مادرید کې روسی ډیپلوماټانو ته هم معلومات ورکړي وه. د امریکا د عدلي وزارت یو ویاند ویلي دی چې د نیول شوي کس په اړه د وس لپاره معلومات نشي ورکولی. د امریکا پخوانی حکومت روسیه تورنه کړې وه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په طرفداري د دیموکراتانو د ګوند ایمیلونه پټ کړي وه. او روسي خبر دا چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په پوځي اډې د امریکا نظامی حمله په یو خپلواک هوا تیرای او د نړیوالو قوانینو نه سرغړاونه ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګرالوف دغه سرګدونې نن د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. روسیا او ایران په سوریه د امریکا د نظامی برید غندلای دی، خو ترکی او یو شمیر نورو عربي هیوادونو بیا ستایلای. بل پلاو د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو مشرانو د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد پر اتلونکو خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف د جګړې په سختېدو هم ټینګار شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د همدا روانه خبرونه لمړی رپورت. د ننګرهار ولایت په چینو لسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات دوام لري. ولایتي مقامات وایي چې د عملیاتو له پایل نه تر دې دمه پورې 140 داعش جنګیالي وژلې دي. داعش ډلې تر اوسه د دغو تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په سیمه کې عام خلک وایي چې د هوایي بمباریو له وجې کورونه ویجاړ شوي دي. پاکلی پاموکې رپورټ ته.
افغان کمانډو قاتم لا تړځواکونه د چین په اسدخیلو تنګی کې جګړه کوي، خو ډیر زوري په هوایی بمباریو راټول دي. کڅه هم کمانډو ځواکونو امریکا غکته د عملیاتو لجریانه د فلم اخستو اجازه نه ورکوله، خو په سیمه کې د چورلکو د بمباری درانه غوڼه اوریدل کېدل. د داعش ډلې یو شمیر جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتیو. د عملیاتو سیمې ته په لار ټول کورونه خالیو او فکر کېده چې کلونه کلونه په دغه لویو کلاګانو کې څوک نه دی اوسېدل. دغه کورم په یو توغندی لګیدل او د سیمه ایزو چارواکو په وینا چې دوه ملکیان پکې وژل شوی وو. عملیات کوونکي عسكر هغه سمڅو ته نږدې شوی چې فکر کوي داعش وسلوال پکې دایمي پناګاوي لري. ځای خلک وایي په داور عملیاتو کې داعش ډل پشاشوي، خو ډیر زیاني ځای وګړو لیدل.
دیش هغه وو د دې بازار کوز نه کوز پوري وو. په دې منځ کې وو ګرځېده با او صدر کوچ وراغله روزانه زمنګ خپل کورونه وران شو وران جاج روه ته زماینده خپل دې پور د کور ده اوس هم سیما
او د دې ځنه تل دې موږ د امید نه ډیر خوشاله یو. الحمدلله اولادامن راولې زمنګ وطن باندې زمنګ په تونه بازارونه هر څه خراب شوی دي او موږ دې هله کو چې دا برته آباد شي، خپل خلک مکتبونه لاړ شي او بازارونه خپل آباد کړو، کورونه خلک خپل راشي. دا ټول کلی چې دا وسته خلکونه پاک شوی دي، ټول تلې تختیدلې دي.
سیمایزو چارواکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې تر اوسه له 140 ډیر داعش جنگیالي وژل شوی او زرد چې دغه ډله لا چینه نابود کی.
د کمانډو خاص قوتونه دي، همدارنګ د پولیسو دي او نړیوال امریکایي قوتونه دي. په دې ساحه کې عملیات شروع کړي دي تر اوسه پورې منګه دولتي طرفات الحمدلله غیر د یو سرتیری نه چې هغه سربیر نه ټپي شوی دی او د بهرنیو قواو چې کوم راپورونه موږ څه دي هغوی تر اوسه پورې یو یا دوه عسکرو طرفات ورکړي دي، دې نه زیات نشته دی او نور د مقابل لوري طرفات تقریبا د یو سلو شلو تعداد څخه ډېر زیات دي.
تیره ورځ امریکایي چارواکو منلې وه چې اچین کې